شي. دا مشال ریډیو دی د 2 بجو په دې خبري غړې کې زمام مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومنې. د سر موضوع د مستونګ او د هنګو د ترهګرو بریدونو پر ضد باندې په کراچي او سکر کې مظاهره شوې دي. د دې تر څنګ یو شمېر نور راپورونه تر هم شته. د خبرونه پرسته نیمې کې درته ونی دا د بي خبرونه د مشال ریډیو مجله وړاندې کو. په لهر سمخ کې خبرونه د عبدالحی کاکړ نه.
سرټکی په کراچی کې د سنی تحریک مشرانو غوښتنه کړې چې باید د مستونګ هنګو په پیښه کې ککړ کسان ونیول سي. په شمالي وزیرستان کې د دوو قبیلو ترمنځ د مځکې د ملکیت پر سر شاوخوا 115 کلنه شخړه هواره شوې. د اروپای ټولنې بهرنیو چارو وزیران نن د یوکرین په پلازمېنه کیف کې غونډه کوي. او سم د خبرونو تفصیل. په کراچی کې د سنی تحریک مشرانو د مظاهره پر مهال له حکومت غوښتي چې باید د مستونګ او هنګو په پیښو کې ککړ کسان ونیول سي. پرون د سنی تحریک یو ځای مشر علامه ساجد محمود مظاهره چانو ته وویل چې وخت نا وخت د پاکستان په بیلابیلو برخو کې دا ډول پیښې کیږي او باید حکومت د مخنیوي لپاره کوټلي اقدامات وکړي. وبخشی په غلطی مو بل شغ درته واوروي. دا به بیا درو واورو. پرون په سکر کې هم مذهبي ډلو د مستونګ هوانګو د پیښو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د دې ترڅنګ پرون په کوټه کې هم د یادو پیښو خلاف کاربندې شوی. د سپتمبر پر 9 په مستونګ کې د عید میلاد النبی په مناسبت د جوړې سوي غونډې پر مهال د خبر پښتونخوا په هنګو کې د تانې په جماعت کې په جلا جلا ځانمرګو بریدونو کې لسګونه کسان وژل شوي او ژوبل شوي ول. په شمالي وزیرستان کې د دوو قبیلو بوراخیلو او ایدکو ترمنځ د مځکې د ملکیت پر سر شاوخوا 115 کلنه شخړه هواره شوې ده. د بوراخیلو یو مشر ملک دلبر خان نن مشالې دی ټول چې دواړو قبیلو دا شخړه په خپل هواره کړې ده. دواړو قبیلو مشرانو مشالې ټولوي چې په دښمنۍ کې د دواړو غاړو تر اتیا پوری کسان وژل شوي او تر سلو زیات زخمیان شوي دي. لنن ځخه د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو ځینو سیمو کې د پولیو ضد مهم پیل شوی. په صوبه کې د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو په یو بیان کې ویلي د مهم پر مهال به څه د پاسه 40,000 ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کېږي. بلخوا بیا د پاکستان سرکاري ریډیو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې په پاکستان کې د روان پولیو مهم پر مهال به له 40 میلیونه څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کېږي. ویبپاڼه زیاتوي د روغتیا وزیر ډاکټر ندیم جان له میندو پلرونو غوښتي چې د پولیو له ډلو سره همکاری وکړي او خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکول یقیني کړي. سږ کال په پاکستان کې د پولیو دوا پیښې سبڅوي او د دواړو په خیبر پښتونخوا کې مخې ته راغلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وای چې استرالیا له افغانستان سره د بشري مرستو په لړ کې څه د باندې 15 میلیونه امریکای ډالر مرسته کړي. اوچا پرون یکشنبه په خپل ایکس پانه ویلي چې د استرالیا لخوا د دې مرستو مننه کوي او اوچا زیاته کړي چې دغه مرستې به په دې هیواد کې د ژوند د ژغورنې پر فعالیتونو لګي شي. په افغانستان کې طالبان په واک کې تر راتلو وروسته د دې هیواد اولس بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. اور سه خبردار چې د اروپای ټولنې بهرنی چارو وزیران نن د یوکرين په پلازمېنه کیف کې غونډه کوي. د بداسال کې د چي روسي د یوکرين په جنوب کې بریدونو ته دوام ورکړي. د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشر جوزف بورل پر ایکس چې په خوانی نوم یې ټوئیټر و لیکلي چې دوی په یوکرين کې یو تاریخي غونډه وربللې ده. نوموړي یوکرين د ټولنې د کاندید او پراتلونکي کې د غړي هواد په توګه یاد کړ. بورل زیاته کړې چې کیف ته ځکه ورغلي چې له یوکرين ول سره په وستون او ملاتړ څرګند کړي. هغه د اعلان داسې وکړي چې روس پر د اکتوبر پر لومړۍ نیټه شپې مهال پر خیرسون تازه حمله کړې چې پکې یو کس وژل شوی او ځینې نور ټپیان دي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګي خبرونه درته زموږ همکار عبدالحی کاکر وړاندې کول. د خبرونه په لور ورزو د سر راپور تر تاسو پام راګرځوم. په کراچۍ او د سین صوبې په سکر سیمو کې پروند مستونګ او هنګو د پیخو پر ضد احتجاجي مظاهری شوې دي. مظاهرو ته د سنی تحریک مشرانو ویلي چې باید په دې پیخو کې د ککړو کسانو خلاف اقدامات وشي. دوی زیاته کړي که حکومت د دا ډول پیخو مخنیوي ونه کړي نو احتجاج به پیل کړي. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر ویلي چې د مستونګ د پیخې د ځانمرګي تن د بدن اعضا ترلاسه شوي دي او داسې معلومیږي چې عمر د پیندلسو څخه تر اتلسو کلونو ترمنځ دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار نیاد علی خان راکړي.
پرون د اکتوبر په لومړۍ نیټه د پاکستان سنی تحریک په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه چې په ګڼ شمېر کې خلکو پکې ګډون وکړو. محال د سنی تحریک د کراچی یو ځای مشر علامه ساجد محمود په خپل وینا کې ویل حکومت ته د بلوچستان مستونګ او خیبر پختونخوا هنګو په چودنو کې ککړ کسان ونیسي او پر ضد دی کوټلی ګامونه واخلي.
جو یہ احتجاج ہے کسانی مستونګ اور ہنگو
دا احتجاج د مستونګ او د ہنگو د پیخو پر ضد دی. پلسګونو بیگنا خلق وجلې شوی. ریاست وایي چې د بهرنی هیواد استخباراتی اداره پکې ککړه ده. نمنګ پختنه کو چې دا ډول پیخو مخنیوي با حکومت په پیخه کې ککړ کسان او د هغوی مرسته کوونکي دي گرفتار. علامه ساجد محمود زیاته کړي چې بلوچستان ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې وار په وار دا ډول پیخې کیږي. حکومت د امن په ځای کولو لپاره دي سخت ګامونه واخلي. د کراچۍ ترڅنګ د سن په سکر کې هم بیلا بیلا مذهبي ډلو احتجاجي لاریون کړي او د حکومت نه د مستونګ او هنګو د پیخو د مخنیوي غوښتنه کړي. په سکر کې د احتجاج په وخت یو ځای مشر فهیم شیخ پخپل وینا کې ویل کپه یادو پیخو کې ککړ کسان وننی ول شو نو پرزت به پټول هیواد کې پلوه کچا احتجاج کوي.
آج پھر جو ہے مستونگ میں جو ہے وہ یہ تاریخ دہرائی گئی اور
دی وینن بیا په مستونگ کې حق تاریخ تازه کړی شوی کوم چې د علما د وجلو نه ډکته. وار په وار زمنګ بے ګنا خلق ولی په بے دردی سره وجل کیږي. د دې به خو ذمہوار حکومت ته پختنه دار راپورته کیږي چې زمنګ امنیتی اداري قانون پیل کون کې اداري چرته دي
قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ کر رہے ہیں.
فهیم شیخ زیاته کړي چې حکومت تی د وجلې شوو او جوبلو کسانو د کورنۍ سره مالی مرسته وکړي. دا احتجاجونه په داسې حال کې شوي چې د خیبر پختونخوا ترڅنګ د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې لتیر سو میاشتو راهسې د نامنې پیخي زیاتې شوې دي چې لکبلې عام اولس ور سره له سختو اندېښنو ښکار دي. د کوټي اوسیدونکو اسمت الله کاکړ په دې اړه وایي
لیکن ومنه چې روانې وزدا خودکش ودا شي روکتام خدای دې سره کې جن تصور یې سوک نسی کول ته یقین ومنه چې وانی او دادی چې د کور صدرې واره څلور واره تر ماښام چې وزن لري خامه خټې دی په دا ان بزرا کې چورورې پلانې شي چیري مزه دا زل چیري چشکه مزه دا زل پر دا زې مته راځو سالات راځي علاقې دی ډیر دي چې خلک سره په وام کې
د مستونګ او د هنګو د پی خورستو د پاکستان د کورونو چار وزیر سرفراز بوکټي د ستمبر په دیرشم ویلی وو چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکوي. نو موري ویلی وو چې د روستوي حملو پلټنې روان دي که هر ډلوي هغه دایش اسلامی دولت یا تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی وی نو میں فرق نہ کوي منګ ور پسیو او ختمو بای. تحریک طالبان پاکستان د ستمبر په نوښتما تر مستونګ او هنګو 14 نو لک سات رستو په بیان کې ورسخه لا تعلقی اعلان کړی و. نیاز علی مشال لیډیو کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه تر اخیستئ شئ
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکھے
او ڈاؤن لوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سی لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اس تری گٹا پورتا کے
تاسو مشال لري ته وګي اوریدونکو د بلوچستان د نوم ملت پالو ګوندونو د انتخاباتو کمیشن لخوا پر جوړ کړو نو حلقه بندي اعتراض کړی دی. دوی وای یو پلو د صوبې آبادی کمکل شوی او بل پلو په حلقه بندي کې د سره د بدل شوی چې دوی ته د منلو وړ نه دی. خو د انتخاباتو کمیشن ویلي چې دا حلقه بندي داسې دي چې تر یوې میاشتې ور باندې د اعتراض کوونکو شکایتونه اوري. اوس پوښتنه دا ده چې دا ګوندونه د کومو سیمو په حلقه بندي نیوکې لري او غوښتنه یې څه ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه راپور برابر کړی.
د بلوچستان ملت پال ګوندونه وای دوی د انتخاباتو کمیشن لخوا ل جاری کړو حلقه بندیو سره په پوره توګه متفق نه دي. دوی وای د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره په جوړ شویو حلقه بندیو کې یو شمیر دوی ته د منلو وړ نه دي او دوی بیا پر ضد عدالت ته ځي. د پښتونخوا ملي او ګوند د اطلاعاتو صوبایي سکرټري کبیر افغان مشال رډی ته وویل دوی فکر کوي چې دا نوې حلقه بندي هم د تیر په څیر په صوبه کې له پښتنو سره د توپیری چلند پر اساس جوړې شوې دي.
زموږ د چمن او کلابل درې سیټونه وو د صوبایي اسمبلی د یو سیټ دوی کم کړي. زموږ د ارنای سیټ دوی د لیړی تحصیل رغمال کړي. زموږ د دوی بارکان او مسخیل ضلع سره ګډ کړي دي چې هغه دواړې ضلع دي چې اواران ضلع د داغه آبادی 158000 ده. د هم صوبې اسمبلی سیټ ور کړی دي. بل خوا ته و چمن ضلع ته پر 4,65,000 آبادی باندې یو سیټ ور کړی دي. الیکشن کمیشن پر موږ باندې دا ولس دښمنه فیصله مسلط ک چې باغه کې موږ خپل سیټونه چې دي د لاس ور کړی دي.
کبیر افغان ویل دوی ځکه د حلقه بندي نه مني چې ور سره د په وینا له پښتون میشتو سیمو سره د ژوند په هر برخه کې ناروا سوي ده.
دوی موږ 1.5 لک آبادی کاټ ک د 1.5 لک آبادی پر بنیاد باندې زموږ 202 یونین کونسلان به نوې جوړېدل. دا یونین کونسلان دوی ختم کړ. نوې د صوبایي اسمبلی سټونه به جوړېده هغه ختم کړ. نوې د قومي اسمبلی سټونه به هغه ختم کړل. زموږ د میډیکل او د انجینرینګ په سونو سټان به هغه ختم کړل. زموږ کم ډیولپمنټ بجټ دی هغه ختم شو. یا زموږ د دې کمی موجوده ک بندیان دوی کړی دي. موږ دا د تیر مردم شماري سره تړلی بولو او تیر مردم شماري په پښتون دښمنۍ ولاړه و.
خو د پاکستان د شماریاتو ادارې ویاند محمد سرور ګوندل تر دې وړاندې هم د ملت پالو ګوندونو د ستورونه رد کړي وو. نموړي د سپتمبر پر 15 نیټه مشال رډیو ته ویلو چې دوی سرشمیرنه او کورشمیرنه د نسل او فرقې پر اساس نه ده کړي. د بلوچ ملت پال ګوند نېشنل پارټي مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د اکتوبر پر لومړۍ نیټه مشال رډیو ته ویل چې دوی هم له نویو حلقه بندیو خوش نه دي.
پرزینو سیټونو زموږ تحفظات ستا په ځانګړې توګه د خوزدار د شهر پر سیټ هغه ځکه چې هغه پر 4,68,000 کسانو یو سیټ دی. همداسې موږ د کوټې پرزینو سیټونو تحفظات لرو چې وې یا بلې خوا ته کړل سوي دي. موږ د دې پر ضد عدالت ته ځو.
ډاکټر عبدالمالک بلوچ زیاته کړه چې ک په لوی سر کې له بلوچستان سره د آبادی کمولو په برخه کې زیاتې نه وای سوي نو اوس به هلته د صوبایي او قومي اسمبلی سیټونه زیات سوي وای. د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلی مخکش ملک سکندر ایډوکیټ مشال رډی ته ویل د دوی ګوند په سینټ او عدالت دواړو کې د تازه سرشمیرنې پر ضد ژغ پورته کړی دی. د ویل دوی غواړي چې انتخابي حلقې باید داسې وي چې پر لپسې سیمې په یو حلقه کې شامل کړل شي.
نېچرلی دا تر دې چې کومې حلقې یو لبل سره پیوستې یو لبل سره نږدې هغه حلقې باید سره یو ځای کی. دلته وسم چې چیري ان نېچر حلقه بندي دي دا وو خمر او ته موږ چې ځکه چې راتلا ایریا راتلا بس پاغه ایریا د نوري پوری کی لوې خبره ده چې هغه د مساوات پر بنیاد باندې د آبادی پلس ووټرز د هغو د برابرۍ پر بنیاد باندې دي.
د انتخاباتو کمیشن د حلقه بندۍ د سپتمبر پر 18 جاری کړی دي او د اکتوبر تر 18 یې د شکایاتو درجولو لپاره وخت ورکړی دی. یاد ادارې ویلي چې د اکتوبر له 18 بعد د نومبر تر 18 دوی د دې شکایاتو جاج اخلي او بیا به پریکړه کوي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي
تاوده بحثونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
تاسو مشال لري ته وګي په پیښور کې مشت افغان کډوال تور پورې کوي چې پولیس یې بے ځای تنګوي او هغه کډوال هم نسی چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. دوی زیاته کړی چې د پولیسو د دې رویې له وجې روزګارونه په سمه توګه نشي کولای. بلخوا پولیسو مشال لري ته ویلي چې یوازې قانوني اسناد نه لرونکي افغان کډوال نیول کیږي. نور حال فرهاد شینواری راکړي.
د پیښور په بورډ ناصر باغ کې موجود یو افغان وګړي محمد یاسین مشال ریډیو ته وویل چې پولیس ورسره ښه چلند نه کوي او ځینې وختونو کې د قانوني اسنادو لرلو باوجود تنګوي او جیلونو ته یې اچوي.
په ډاډه زړه باندې کار نه شو کولای، ښار ته نه شو تللی. څو ورځې مخکې د ما یو میلمه راغی، مریض و، له افغانستان نه پوځیانو ټوکن ورکړی و ورته. دلته یې پولیسو کته او بوید نو 1000 روپۍ هم تر واخیستلې او تر مازدیګره پورې دیمو. ما ورته ویلې ملدا خو ګوره د ټوکنې ورکړی ده، ټوکن باندې راغلی، صحیح قانون برابر راغلی، دلته مریض ده. نو بیا په څو مشکل باندې مې را خلاص کړ، مازدیګر سهار وړی مازدیګر را خلاص هم کړ. پاکستان حکومت خو نن سبا خو دا نه ګوري چې دا ځوان ده، بوډا ده، زنانه ده، ماشوم ده، بس یو سره کارډ نه، ټول فیملی والا بس تھانې ته ولي او جیل ته چي.
د پیښور په تاج آباد کې د افغان قومونو د شورا مشر عصمت الله تو خوای چې اوس په پاکستان کې افغان وګړي له کړاوونو ډک ژوند تیروي او هر وخت په دې ویره کې وي چې په تورخم به افغانستان ته وشړي.
تاسو به تر وګورئ چې زمونږ تورسرې زنانه پښتنې بے پردیش وي، ظلم ستم ورسره کېږي، په جیلونو کې پراتې دي. ولې تورسرو او وړو ماشومانو څه جرم کړی چې د سیند د کراچۍ جیلونو دا انسانیت نه وتلی خبره ده. موږ ته چې کارتون راکې کې درې کاله ټیم چې پوره سي بیا تنګول نیول شروع، نوټیفیکیشن حکومت جاری کی چې چا سره پی آر کاټي دې تبا پولیس ته نه وایي. پولیس چې گیر کې درته وایي تا دې کارت ټیم ختم ده، غیر قانوني. اکه یو سړی فلوور جواب ویلی سي هغه ورته وایي چې ټیم ختم ده، دا نوټیفیکیشن ستاسو حکومت جاری کړی، موږ سره حق نه لري. او چې نه هغه نیسي زورول کیږي، پیسې ته غسل کیږي، جیلونو ته لیږل کیږي.
د پیښور پولیسو یو افسر خپل نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دوی یوازې هغه افغان وګړي نیسي چې پی او آر کارډ او یا هم پاسپورت او ویزه ورسره نه وي او په ویزو کې میعاد ختم وي، او دوی د افغان وګړو نه د روپو اخیستو تورونه رد کړل. دوی دا هم ویل چې تر اوسه کوم افغان وګړی نه دی زورولی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په دې وروستو کې ویلي چې په دې روان کال 2023 جون کې د افغان وګړو د پی او آر کارډ موده ختمه شوې او د تمدید کار روان دی. خو د دې باوجود ورسره پاکستانی چارواکي په دې متفق شوي چې څوک هم دا پخوانی کارډ ولري پولیس به یې نه تنګوي او پاکستان کې پرې وخت تیرولی شي. یو این ایچ سی آر وایي دا مهال په پاکستان کې خواوشا 4 لس لکه رجسټر افغان کډوال ژوند کوي او یو لوی شمیر یې نا رجسټر دي. او په دې کې هغه مهال اضافه وشوه چې کله په 2021 کې په افغانستان طالبان واکمن شول او د خپلو ځانونو خوندي نه احساسولو له وجې په بیلابیلو لارو باندې د بغیر اسنادو پاکستان ته داخل شول. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو اتحادیې د هغه حکومتي پریکړې پر ضد عدالت ته تلو اعلان کړی چې پکې ویل شوي شخصي سکولونه دي په نصاب کې د پښتو ترڅنګ نوري سیمه ییزې ژبې شاملې کړي او خول دې پیل کړي. خو دا اتحادیه او د شخصي سکولونو د انتظام حکومتي ادارې مشال لري ته ویلي چې د افرادي قوت یا استادانو د کمښت او نورو وسایلو د نشتوالي له امله دا پریکړه عملي کول ممکن نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د سکولونو په نصاب کې د مورنیو ژبو د شاملولو پریکړه په 2011 کال کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ صوبایي حکومت کړی و. نور حال په دې راپور کې د یو وړې د مینه پس د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو اتحادیه وایي چې د مقامی یا مورنیو ژبو په نصاب کې د شاملولو حکومتي پریکړې پر ضد به عدالت ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 13مه د خیبر پختونخوا پرایویټ سکولز ریګولیټری اتارټۍ ټولو شخصي سکولونو ته هدایت کړی وو چې په سکولونو کې د پښتو او نورو مورنیو ژبو د لازمي مضمون په توګه خول پیل کړی. خو د شخصي سکولونو د اتحادیې پرایویټ ایجوکیشن کونسل مشر سلطان محمد وایي چې په صوبه کې شاوخوا 15,000 شخصي تعلیمي ادارې دي. نو آیا دومره استادان او نصابي کتابونه موجود دي چې دا فیصله عملی شي؟
تعلیم ورکړې کیږي دا غیر لپاره بس ریسورسز هم پکاري. نو آیا تاسو دونه ریسورسز شته په کیفیت کې 25,000 تقریبا پرایویټ دا آیا 25,000 اساتذه به تاسو ملو شي د پښتو چې کله دا سه ډیسیژن وشي چې کوم کې ټول سټیک هولډرز می ان ورلد او ټول سټټیسټکس او ټول هر سایډونو کې تر کیږي نو دا ډیفینیټلی په دې کې خدای شو راځي مکتوبه کې په 25 جبې خو په دې صوبه کې ویل کیږي او یو درې ورځې مخکې نوټیفیکیشن شوی دی. نو صوبه کې ګډ ډیفینیټلی های کورټ دوباره هغه ته به خواست کوو چې به موږ په دې فیصله کې شامل
په نصاب کې د پښتو او نورو مورنیو جبو د لازمی کولو پریکړه شاوخوا یو لس کال وړاندې د هغه وخت صوبایي کابینې کړې و. خو د دې پر رد د عدالتي درخواستونو لامل دا پریکړه عملی نشوه. د روان 2023 میلادي کال د جون پر 15مه پیښور های کورټ اړوند چارواکو ته د دې پریکړې د عملی کولو لپاره هدایت ورکړل. بلخوا په 2011 کال کې په سکولونو کې د پښتو او نورو ژبو د خولو د تګلارې جوړونکې ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې په صوبه کې په پښتو یا مورنۍ ژبو کې د تعلیمي زده کړو شروع کولو پریکړه په ساينسي بنیادونو د زده کوونکو د ګټو پر بنیاد شوې و.
په اول ورځ نه چې لکه دا شېمنګ پالیسی جوړول کنا هغه ورځ باندې دا اعتراض شوري شو چې تاسو دا خبره مکه وایئ چې دې پر به موږ تور استادان ورتي کوو دا خو بیا اخیری استادانو پر به پیسې نشته دي. خدا کې څه چې کمی دي کنه دا بهانه دي اصل کې چې سرکاري توګه باندې دلته کم موږ فیصله وکړل کنا هغه فیصله کې خو پښتو وا هینکو وا سرایکی وا انډس کوستانی وا اکوهار لا چترالی دا وی کنه پښتو کو چوا کنه پښتو کو کور پی پښتو کی خو پی ایچ ڈی هم کیږي تا ته پد پکی کیږي بی ایس پکی کیږي دا ټول شنه کتابونه موجود وو دا نور ډیرو کتابونو هغه ماغول کتابونه نو ټیکس کوم ټیکس بوکس نه ای هغه نو اویلیبل په پکی چی باندې جګړه سره پاتړل موږ سیمینار نو ورکشاپونه په دې باندې کړی ورته موږ ورته دا چیزونه کړی دی ټریننګونه مو ورکړي وو.
خو په ثوابای کی د الغزالی سکول سیستم مشر فیض خان وای چې په خپل سکولونو کې د پښتو ژبې زده کړې پیل کړې وي خو د کتابونو د نشټوالي لامل دا لړۍ ودروله.
کله چې ما د 2011 نه خپل اداره سټارټ کړې د نو صاحب د کچات نه چې موږ ته پلی ګروپ وایو د پلی ګروپ د ما پښتو تر 15 پورې ماست خو ما ولې چې دوه کال وشو لرکا با ته چې کتاب نه سپلای کېده موږ سره سره کتاب نه ملاوي دا چارو نه چار ما دوه کال وشو چې ما پښتو په دې لږه ما سره کتاب نه دا دوه درې سلور کال ما د ګورنمنت د ټیچرانو نه پدې پرېس چې نه دوه کتاب راوړي چې نه لس راوړي نو ما ته پکې ستونزې ډېرې وي کتاب مارکیټ کې نو.
بلخو د خیبر پښتونخوا د شخصي سکولونو د ریګولیټری اتارټۍ ډایرکټر فهد اکرام قاضي وایي چې موږ د عدالت په هدایاتو دا سرکاري حکمنامه یا نوټیفیکیشن جاری کړي خو زموږ په نظر دا پریکړه عملی کول به ممکنه نه وي.
چې هغه سره سفیشنت هیومن ریسورس نشته نو دا هغه څنګه کې دي شو عدالت کا هغه سایت نه اوریدلې او بیا فیصله کړی عدالت ته زما په خیال خدا سي ټایپ فیصله پکار نه دیډم به ها هغه دی ګورنمنت ته وی یو سجیشن دی ورکي چې دا د ایریاز دی او دا کانستټیوشنل یا فاندامنتل رائټس یا دي سره پټین کین نو کینلی تاسو په دې سره پالیسی جوړکه نو عدالت تاسو بلانکټ ډیسیژنز چې ورکي چې عدالت نه زما کیپاسټی ته ګوري نه زما نیډز ته ګوري نو بیا د ایجوکیشنست ته لپاره ناشته یا فار دټ میټر نو خلک ته لپاره ناشته.
د فهد اکرام قاضي په خبره د قانون صوبایي وزارت نمو په دې اړه مشوره غوښته ده چې آیا د دې دومره مجبوریانو باوجود حکومت دا پریکړه عملی کول غواړي او که پر ضد سپریم کورټ سره رجوع کوي.
مشال رادیو هر اورس د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر و بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپوخ پرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کلو هرسا، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یوولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورجو سواد ته. د سواد په چارباغ کې د بلدیاتی ادارې ځای چیرمین او د دغه سیمې د یو پېښې مام هغه دغلته د چارباغ تحصیل منتخب چیرمین او ځایي خلکو په مرسته جینکۍ د کرکټ د لوبې څخه منع کړي چې پرې د کرکټ لوبغاړو سخت خفګان څرګندونه کړي. ځایي مدني فعالان هم وایي چې جینکۍ د لوبو څخه منع کول خامل نه دی. د چارباغ منتخب چیرمین وایي چې دغه ځای د جینکو د لوبو لپاره سم نه و او د سیکیورټۍ له وجې د چارباغ په ګراوند کې جینکۍ د لوبې څخه منع کړی شوی دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان پرې تفصیل لري.
په سوات چارباغ میدان کې د جنکو کرکټ لوبي تابعیه کوونکي مشر دنوم نخودلو په شرط مشر ډېر ته ویلي چې د سوات ضلع پنځه څلوېښت د کرکټ مینوالو جنکو لوبغاړو نه جوړ کړی شوي دوه لوبډلې، چې یو ته د منګوري کرکټ کلب او بل ته کابل کرکټ کلب نوم ورکړی شو. د اکتوبر په اولنۍ نیټه د کرکټ میچ شروع کېدو سره سم د چارباغ تحصیل منتخب چیرمین د ځایي مذهبي مشرانو او ځایي اوسیدونکو سره ودرولو، لوبغاړي د میدان نه واپس کړي. لوبو کې پرخه اغوستونکو لوبغاړو وروسته مشر ډېر ته وویل چې د کلی خلق ورسره پولیس او مذهبي مشران په ګډه د کرکټ میدان ته راغلل او دوی د لوبو میدان نه وېستل.
زمانو مروا عالم د سوات منګوري سره تعلق ساتم، زه کرکټ ډیر زیات شوقین یم او دسی زما دسی ملګری نو هم دي چې زما سره د کرکټ ډیر زیات شوق لري. موږ په ډیر زیات مینه محبت باندې الته کې ورسېدو. موږ کرکټ سٹارټ کول والو، جمعیت سٹارټ کېدو والو، موږ ته الته سیکیورټي هم پوره و ماشاءالله. خو د دې درمیان بیا زموږ سره مولانا صاحب راغی او د هغه چارباغ میر صاحب راغی، نو زمونږ میچ یې سٹاپ کو. نو دسی زمونږ امیدونه ډیر زیات خراب شو. بلې وجه
زما نوم شیما غفار دی، زه ډیگری کالج سټوډنټ یم، ایف ایس سی میډیکل کوم. زموږ لپاره ډېر زیات ښکلی انتظام شوی و، زموږ لپاره چې دی ماحول ډېر ښکلی جوړ شوی و، پای کې صرف د فیمیل و، پای کې د میل الاؤډ نه و. نو بیا چېرته موږ لاړو نو ډېره زیات افرا تفری جوړه شو او ماحول ډېر عجیبه شوی و. نو موږ ډېر زیات خفه شو او د هغه ځینه ډېر ناامید رالو. نو مهرباني وکړئ چې موږ لږ سپورټ کې او پوه چې موږ په دینه په مخ کې باندې لاړ شو، انټرنیشنل طرف ته وځو. زموږ دا خواهش ده زموږ د ناامیدي ختم شي او زموږ کم امید ده چې موږ په هغه باندې لږ مخکې ورسو.
په دغه اړه د منګوري مدني فعال، شاعر، لیکوال او په سوات کې د خپلې ټولنې لخوا د سیمې ښه کارکوونکو لپاره دستوري جوړوونکی ریاض احمد حیران وایي چې دغه عمل سخت غندنه کوي. څرنګه چې هلکان د لوبو حق لري، هم دغه رنګه د سیمې تکړه جنکو ته د لوبو موقع ورکول پکار دي.
زه نه غواړم چې زما د سواد، زما د چارباغ، د ولس دنیا ته یو خراب تصویر چې کوم دی هغه وړاندې شي. موږ دنیا ته ترهګر ثابت شو د ډیسټریکټ پولیس نه، یا چې کوم زموږ نور کوم لوی ادارې دي، یا د چارباغ چې کوم غیرتي ولس ته دغه کوم خلک چې راوچت شي، زاغو ته دا پیغام کوم، داغو ته دا ریکوست کوم چې تاسو دغه ماشومان چې دي دغه تاسو راولي او په با پرده طریقه باندې چې کوم دی دوله دغه لوب چې کوم دا یو پیر بیا ورکي او دغه میدانونه او ته چې دی دا ته سنبال کړي. بل په انټرنیشنل سطح باندې چې کوم دنیا ته زمونږ تصویر روان دی، نو چې دا یو ښه تصویر چې دی هغه دنیا ته زمونږ ورسی.
په تا وړ د چارباغ تحصیل چیرمین سره الله خان د ستمبر په اولنۍ نیټه نه وخته مشال ډېر ته وویل چې دوی ته په ټولنیزو رسنو معلومه شوه چې په دغه ځای کې اول ځل د جنکو کرکټ لوبې کیدونکې دي. دی وایي دوی په زور زبردستۍ جنکۍ د لوبو نه دي منع کړي. دغه سیمه کې د امنیت خطر هم ده او د لوبو میدان حفاظت هم نه و شوی.
خبر اعتراض بالکل
خبر ده دا په کار ته چرته دی خپل د سکول دنه کې دنه ګراوند نه چار دیواره کې نو پاره کې کېږي نو په امن طریقه باندې وشي نو خبره ده.
د سوات کرکټ لوبو جنکی مینوالی وای چې بنګوره کې په ګراسي ګراوند کې د مرمت کار روان دی او بیا دغه لوبو کول لپاره دوی د 1300 میاشتو راهسې تیاری کړی وي، خو په عین موقع ځایي خلکو او مذهبي مشرانو دوی لوبې بندې کړې. دوی لپاره دې بل ځای انتظامات وکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس د ونیزې خبرونې د مشال ریډیو مجلې وخت راغلی. دا ونی په مشال ریډیو مجله کې د کندهار د پخوانی ولسی هنرمند عبیدالله جان د ژوند او کار په اړه معلومات اوریدلی شئ. دا معلومات لیکوال عبدالواسع حسیال درکوي چې د عبیدالله جان کنداري په ژوندۍ کتاب لیکلی دی. د خبرونې قربان نجیب عامر دی.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رډیو ګلالۍ اوریدونکو ستړي مشه. د مشال رډیوي مجله د زه نجیب عامر در سره یم. دا اونۍ را سره په خبرونه کې له کندهار زموږ فرهنګي ملګری عبدالواسع حسیال صاحب میلمه دی. حسیال صاحب په برخه باندې ډیر زیات کارونه دي، فرهنګي خدمتونه یې کړي دي، لا هم دی په افغانستان کې دی. له کندهار را سره د واټساپ له لارې ملګری شوی دی او دوی په برخه ډیر کارونه دي، خو یو کار دا دی چې د افغانستان د کندهار سیمې د نامتو هنرمند ارواښاد عبیدالله جان کندهاري پر ژوند او فن باندې هم کار کړی، یو کتاب یې لیکلی دی. عبیدالله جان کندهاري د افغانستان یو خوږ ژبې هنرمند و، که په فارسي ژبه کې یا د فارسي سندرو کې موږ د احمد ظاهر د ځوانۍ مرګۍ ارمان کوو خپکی ګوپی، نو په پښتو برخه کې بیا د عبیدالله جان په تند ځوانۍ کې مړینه د فن د مینوالو په زړه د خفګان سفر اولی. نو سیال صاحب، عبیدالله جان کندهاري څوک وو که اوریدونکو ته وپیژنې؟ خلکو خو سندرې اوریدلې خو کېدای شي ډېر خلک نور معلومات ورباندې نه لري.
ډېره مننه امیر صاحب. لومړی تاسو ستاسو د راډیو ټول کارکونکي او ستاسو درانه د خبرونې درانه مینوال او اوریدونکي سلام احترام مینه او درنښت په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشاله به یاست. تعارف خو تاسو مخکې وکړئ. ډېر مننه
کوم.
عبیدالله جان کندهاري څنګه چې د نامه سره کندهار لیکلی یا لیکلی، نو عبیدالله جان د کندهار د سیمې یو غیر سندرغاړی دی چې تقریبا په 1303 لمریزه نیټه کې زیږیدلی. تقریبا په 14 کلنۍ 15 کلنۍ کې سندرو ویلو ته مخه کړې ده. په کندهار کې هغه وخت یو شمیر سندرغاړي اوسېدل چې په هغه کې شاه محمد کنداري و، ولی محمد کنداري و، سید محمد کنداري و، خپل استاد ناشناس دی، رحماني صاحب دی، سلیم کنداري دی، نور او نور وسیدل. خو د تقریبا هغه ځوانه طبقه کې راځي د ناشناس و، د رحماني صاحب و، شاه محمد و، ولی محمد کنداري څخه دی لږ کښته، یعنی په عمر په لحاظ دی وروسته بیا راپورته کېږي. خو د ده هغه ځانګړی سټیج دی، هغه ځانګړی پانی دی د سندرو په برخه کې. ډېر شایسته ژغې دی، ډېرې ښې سندرې انتخابوي، ډېرې شایسته سندرې وایي. دی بیا د په سیمه کې ډېر دغه وکي تاثیر و اغیز د ده ژغ پر خلکو ودرلودی. نو بیا هغه و چې د ډیورین د کرشیا غاړي ته هم خلکو په اخترونو و جشنونو و نور میلو کې بیا وی، مثلا په ګلستان کې ډیری سندرې ویلې چې د ګلستان سازونه د سینمتو سازونه دی، هغه که د ډیورین د کرشي دی غاړي وا غاړي ته څوک وسیږي هغه چې کله د ده سندرې واوري بیا پوهیږي چې دا کنداري سازونه دي یا دا ګلستان سازونه دي. همداشان تر کوټې پورې، تر پښینه پورې چې دا یو وخت د لوی کندهار یوه برخه هم وه، هلته هم دوی تللي دي بېلابېلې سندرې ویلي دي. او په افغانستان کې په پله په راډیو افغانستان کې په ملي راډیو تلویزیون کې هم دوه درې سپتونه شته د ملي راډیو سره یې تقریبا 8 سندرې ویلي دي چې دا د ملي سندرو په نامه یادېږي. همداشان په لشکرګاه کې، په هلمند کې، په هرات کې هم بېلابېلې سندرې ویلي دي د بېلابېلو جشنونو لپاره تللي وو. خلکو ډېر ځکه خوښاوه چې دوی پر سندرو لاسبری وو او ږغ یې ډېر ښایسته ږغ وو.
صحیح. حسیال صاحب، په دې ټولو موضوعاتو به خبرې کوو. سوکه سوکه درته وایي چې تاسو د ځینو نومونه خو واغستل چې عبیدالله جان کنداري چې کوم وخت کې سر راپورته کړم
موسیقی په نړۍ کې کوم هنرمندان هلته هغه وخت کې موجود وو؟ د ده ملګري هنرمندان څوک څوک وو؟ د خپل د موسیقي د چا نه زده کړې وه؟
دی په ماتور ډول راغلی دی، علمي زده کړې د سندرو او موسیقي په برخه کې نوې کړې. په کندهار کې هغه وخت هم موږ یو دسته سندرغاړي درلودل، لکه مخکې چې هم د ځینو یادونه ما وکړل، مثلا استاد ناشناس و رحماني صاحب و دوی دواړه ژوندي دي خدای دې راته لري، شم احمد کنداری و ولی محمد کنداری و سید محمد کنداری و سلیم کنداری و همداشان نور محمد و استاد نور محمد. نو بیا د استاد نور محمد سره دی تقریبا ډیر پاته شوي دي. کله چې به د یو سندرې د ویلو چانس و، نو بیا به عبیدالله جان کندارۍ دوی ورواړه و چې ورس قرار قرار دغسې د نورو سندرغاړو سره یې هم ملګرتوب کړی دی. خو اوس ماما نور استاد سره دی ډیر پاته شوی دی، هغه به ده ته لار ولیکو شول. بالاخره دی نور په دې برخه کې په ډیرو طرزونو باندې پوه سو. بیا د یو افغانستان سندرغاړي هم اوریدل، لکه احمد زایر و رخشانه و خپل بیلتون و استاد سرهنگ نور او نور دغه ترڅنګ هندي رادیو هم اوریدل چې هلته افغانستان کې د هند لپاره سندرې درلودې خپرولې. د هغو څخه هم ډیر اخت کړی دی د موسیقۍ په برخه کې، چې ډیر هغسې هندي د طرزونه دي چې هغه د خپلو پښتو سندرو لپاره کټ
یعنی اصل صاحب دا ویل شو چې دی یو خلاق انسان او که د هرې لارې ممکنه وه د زده کړه کړې ده، چې د هندي راډیو اورېدلې ده دغه ځې طرزونه هم زده کړي دي، که احمد ظاهر یې اورېدلی، که په محفلونو کې استاد ناشناس یا دا نور هنرمندان شم احمد استاد دوی اورېدلي، نو ده هغوی نه زده کړه کړې ده؟
بلې، و د یو خلاق انسان و په دغه برخه کې. هغه د چا خبره ده که ووایو چې یو نابغه انسان و، هم به مو مبالغه نه وي کړې، ځکه چې د ده ډیری سندرغاړي یا ډیری هغه دوستان اوس هم ژوندي دي. مثلا لکه ظاهر جان تبلیې، د ده سره د تبلې اله ژغولې ده. دوی په خپله وایي چې موږ هرات تللي وو په یوه اختر کې، بیا هلته استاد سرهنګ هم راغلی و. نو بیا چې کله استاد سرهنګ یو سندره وویل، دی هم هلته ناست و، هغه سندره یې کچ مچ تر هغه شایسته کاپي کړل. نو دلته چې کله موږ د کومو سندرغاړو سره خبرې کوو، نو دوی وایي چې عبیدالله جان کندارۍ په د موسیقۍ په برخه کې فوق العاده استعداد
درلودي. درنو ریدونکو، تاسو مشال رډوی مجله او ریدا اونۍ په کې له خغلی عبدالواسی حسیال صاحب سره خبرې کوو. د زمنګ د کندهار د سیمې فرهنګي شخصیت ته کتابونه چاپ شوی دی، په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی، د عبدالله جان کندهاري پر ژوند او فن هم یو کتاب لیکلی دی. دا خبرونه بروانه وی خورازی د بیت الله جان کندهاري په واس کې یو سندره ورو له سندرې پس به ته
راکړه. ساده در پر خار پروتم، لکمار پر خزانه، در مشرقا مغربا، ساده حسن وزیری، پھر مشرقا پھر مغربا، ساده حسن وزیری، دشایست بیان دکیجی زمانہ پر زمانہ، ما پرتا باندې بایللې دردانه دا ندان، ساده در پر خار پروت لکه مار پر
درنو اوریدونکو سندره مو اوریدا در وخا د بدل جان کندهاری په واس کې ماشاءالله ډیوی مجلې تغوږی او زمونږ ملما عبدالواسع حسیال صاحب دی. حسیال صاحب در ته وایي چې عبید الله جان کندهاری په ولسی مجلسونو کې ډېرې سندرې ویلې که راډیو افغانستان ته یا هغه وخت کې نه پوهېږم ټلویزیون به وم که نه د افغانستان هلته هم سندرې ډېرې ویلې دي.
بلې امیر صاحب عبیدالله جان کندهاری ډېرې ولسی سندرې ویلي دي. دی شوقي سندرغاړی و. ډېر کله به داسې هم و چې زما په کور کې شادي ده، ستا په کور کې شادي ده، هلته شادي ده، هلته پروګرام دی، نو بیا به کله دی خبراوه او د خپلې موسیقۍ د ډلې او ګروپ سره به بیا راتلی هلته موسیقي کول. نو د کندهار خلک دغه ته شوق وایي، معنا دا د شوق پیتا ده یا دا د شوق سندرې دي. او دوهم ډول سندرې دا وي چې هغه په راډیو افغانستان کې ویلي دي یا په ملي راډیو تلویزیون کې یوازې لپسین کړي دي، او دغه تر دوه درې حتی څلور موزیکي د موزیک سټوډیوګانې درلودې چې په کابل کې سینټر موزیک و، افغان موزیک و، اریانا موزیک و، او دلته په کندهار کې کندهار موزیک و. په دغه موزیکونو کې هم تقریبا دیارلس څوارلس د موزیک کې ویلي دي. د ده ډېر هغه مینهوال چې د ده سره یې ډېره راشه درشه د ده غږ اوري، بیا چې کله یې کتاب په ټیپ کې واوري، په راډیو کې د ده سندره واوري، بیا پوهېږي چې دا پلانی شوق دی، دا پلانی موزیک دی. په موزیک کې شپاړس پکې ویلي دي، خو همداسې بیا په سلګونو نه بلکې په زرګونو سندرې ویلي.
صحیح صحیح. او په کورنۍ کې نور څوک د دنه وړاندې یا وروستو هنرمندان تیر شوي دي، اوس یې کورنۍ چیرته ده او څوک پاتې دي کورنۍ کې؟
دوی څلور وروڼه و. یو یې د نور محمد تره کې د حکومت پر مهال باندې په عسکرۍ کې ورک سو، دوهم ورور یې هم کشری و په نکلنۍ کې ومړ، او بل ورور یې تر ده کشر دی، هغه حبیب الله جان دی، هغه هم دا مهال په کندهار کې اوسېږي. او پاتې سو عبیدالله کندهاری. عبیدالله کندهاری په دیارلس سوه اته پنځوس کې، کله په دیارلس سوه اته پنځوس کې دی د کندهار د ښار څخه د سپین بولدک تخته پل له لارې د ریګستان په لاره باندې د ډیورین د کرس څخه اوښتی په لاره باندې دورې د افغانستان خواته، دورې د کندهار خواته، بیا ځینې مغریزې کړۍ ستا هغه بیا دی ایساروي، دی نیسي، بیا یې په شهادت باندې رسوي. نو د عبیدالله کندهاری یوازې یو ورور د حبیب الله جان په نامه هغه په کندهار کې اوسېږي. نور د کورنۍ هېڅوک یې هم نشته.
سندرې چا نه دي ویلې د نه مخکې یا وروسته؟
بله، ما چې څونه پلټنه کړې ده، کله چې مې دغه کتاب لیکي نو بیا مې د ده ټوله کورنۍ پیدا کړه. دوی د کندهار ښار په څلورمه ناحیه کې اوسېږي. بیا مې د دوی ټوله کورنۍ وموندله، اکاګان، ورور او هغه څوک چې دوی سره راشه درشه لري، قریبانې دي، دوستانې دي، هغه مې ټوله پوښتلي دي. نو مخکې د دوی په کور کې هم سندرغاړی نه وو، او وروسته هم سندرغاړی نشته. یوازې عبیدالله جان کندهاری د دغه کورنۍ څخه ګواکې راوچت شوی دی، سندرو ویلو ته یې مخه کړې ده.
درنو اوریدونکو، تاسو مشال رادیو ته غوږی د مشال رادیو مجله کې داونه عبیدالله جان کندهاری په اړه د پیژندل شوي لیکوال عبدالواسع حسیال صاحب سره خبرې کوو. خپرونه به روانه وي، خو د خپرونې په دې برخه کې د عبیدالله جان کندهاری یوه سندره تاسو ته وړاندې کوو.
مورستانی مکمل پتراتی بخشن غشتی اسمان شان شوکتی، مورستانی مکمل پتراتی بخشن غشتی اسمان شان شوکتی، زمانہ دید شاکار تشاید، تاریخ خمستا دا مران ڈک سپاتی، بکشن غشتی اسمان شان شوکاتی، مورستانی مکمل پتراتی بکشن غشتی اسمان شان شوکاتی،
میرویس و احمد شاہ په طبیعت کی د میرویس و احمد شاہ په طبیعت کی تا پالنی د خاور موهبت کی وکشن غشتي اسمان شام شوکت کی تا پالنی د خاور موهبت کی وکشن غشتي اسمان شام شوکت کی وکشن غشتی اسمان شان شوکتی شرح برد انقلاب دے ملاتی وکشن غشتی اسمان شان شوکتی
دونکو سندره مو واوریدا به تر غرزو ورزو کندهار ته عبدالواسی حسیال صاحب را سره دی. حسیال صاحب مهربانه یاسته قدم را ته وای چې د عبدالله جان کندهاری ټول عمر سمره او په دې کې به هنري عمر سمره.
بلې تقریبا د 25 کال او چې په شهادت باندې ورسېدی خدای پاک یو تقریباً تقریبا تازه شپې وې څلور څلور نیم میاشتې پر اوښتې وې چې دوی ناڅاپه په افغانستان کې دغه د انقلابونو سره سم ډیری افغانان یې ته وهڅېدل چې باید هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته مخه کړي. په دغه حالت کې د ده سره خپله مېرمنه هم ورسره وه چې متاسفانه مېرمنه یې کونډه شوله او دوی ته شهادت ورسېدی. اولاد یې هم د مېرمنې څخه
کتاب خیال کتاب چاپ کتاب دا
کتاب عبیدالله جان کندهاری څوک وو د دې ځای څخه راپیل کیږي. اول د دې کورنۍ ته رجوع سوی ده چې دوی وپیژنو چې د ده پلار څوک دی نیکه څوک دی. د کندهار ښار په کومه سیمه کې چې اوسېږي دلته د کومې خوا څخه راغلي دي. همداسې بیا د دوی کورنۍ وضعیت دی، همداسې د ده زده کړې دي، د ښوونځي زده کړې دي، همداسې د ده هنري سفر دی، همداسې د ده شهادت دی، همداسې البته دا به ووایو چې د دوې مېرمنې درلودې. د دوی مېرمنې درلودې، دوه کندیانې سوې خو اولاد یې نه درلودی. د هغو مېرمنو برخلیک یې څه سو، هغه مېرمنې څه سوې. په دغه کتاب کې ټوله پلټنې ترسره سوې.
سیاسیال صاحب، تاسې فکر کوئ چې د عبیدالله جان کندهاری پر ژوند او فن باندې څومره کار چې وو هغه تاسې وکړو که نه؟ اوس لا نور کار هم پرې پکار دی، ځینې اړخونه داسې شته چې تاسې یا نور لیکوالان پرې نور کار هم کولی شي که وخت داسې زمینه برابره کړه.
بله، په مخکنی پوښتنه کې هم تاسې یو شی مطرح کړئ. البته هغه پوښتنې دوه جزه درلودل. یو یې دا و چې تاسې ولې دا کتاب ته مخه کړل، که اجازه
راکوئ
زه به اول دا ووایم چې ولې زه وهڅېدم چې عبیدالله جان کندهاری پر هنر باندې کار وکړم. زه ډېر وړکی وم، کوچنی وم، نو موږ هم د کندهار ښار څلورمه ناحیه کې اوسېږي، یعنې عبیدالله جان کندهاری زموږ د کوڅې هم دی ګواکې. کوچنی راډیو په برنده کې پرته ده، زما مشره خورکۍ ده، هغه ناسته د خبرې کوي. کندهار راډیو چالانه ده، کندهار راډیو سټیشن کې د عبیدالله کندهاری دا سندره چالانه ده، یا په کندهاری اصطلاح لګیږي ښایسته کندهار. ډېر ډېر یادومه نه ریزی که هر توی هیرا و ما زما خور ما تا مخ رواره و دری از یو چو ورزی تر مخ یو چا شهید که دیوی دلی نمی یاد که چه هغا وقت یو دل دتا واقمان و تقریبا دری ما دیر پا ذهن که سو کل چیز را پورت اسمم زده شونزی اسمم زده مکتب سولم بیا با می هم ده دستندری کل کل آوری دلی نو کل چی ده جیس ولن چیز قلم پورت کم بیا لشمرغ هغا وقت زکنده هر که دیوی مشهوری رسانه سرغه رهبر خبریال وم ما هم موټر درلودی ما هم ټایپ ریکارډر درلودی ما هم کمپیوټر درلودی ما هر څه وسایل ټول درلودل نو بیا چې به کله یو خواته تلمه د خپل اصلي کار تر څنګ مې د عبیدالله جان کنداري په اړه هم د ځینو هغه دوستانو سره چې د عبیدالله جان کنداري سره نږدې پاتې شوي دي هغه به مې ژغوله نو بیا ما هڅه وکړه کوشش مې وکړ چې عبیدالله جان کنداري پر هنر باندې د ده پر ژوند باندې د ده پر هغه برخه کې چې دی په فرهنګي چارو کې پاتې شوی دی او په یو برخه کې خو ګواکې موږ هم فرهنګي خلک یو د لیکوالۍ تر څنګ د شاعرۍ تر څنګ چې زه یې کومه د هغه تر څنګ مې بیا هغه خبریالي چې مې کولې هغه څېړنه چې مې کوله دا مې بس یو ښه لاسته راوړنه وبلله چې یو څوک په کندهار کې کار کولی شي هغه زما همزولي زما فرهنګي ملګري نو هغه به زه یمه چې زه کار وکړی شم ځکه چې ما ته ښه زمینه برابره وه چې بالاخره پرده مې ډېر کار وکړي او دی مې د ده جسد مې د تقریبا د شپږ دېرش کلونو څخه وروسته کندهار پر ایکی که ومندهی بیمی کندهار شهر تا رنگی کال که یا با کندهار شهر که می ده پینزمی حوزه سر ترمر ده فرندان پا سیمه که چه یوا دنگر سیمه ده سیمه یز خلگو لخبات سخه را کول سول تقریبا لس جری بمزه که ده بیمی ده ده تطوین حال تا وکی او ده محال تا ده دو همزه لپار پا داسی حال که خاور تا وسپاری چه ده کندهار زرگونه انسانانو پا حقا جنازه که گدون کری
څنګه الله پاک دې ستاسو د خدمتونو اجر درکې نو تاسو راتویل شئ چې اوس خو تاسو په کتاب ولیک نو نور کارم په پکار دې ځکه نو سبا ډیجیټل زمانہ د مستند فلمونو هم په جوړېدل شي ډاکومنټری نه تاسو سره بم ډیر مواد وی نو آینده کې اوس خو حالات داسې نه بریخي په افغانستان کې خو آینده کې تاسو څه فکر کوئ د عبدالله جان کندهاري پر تیر شوی ژوند باندې څه کېدای شي نور
ولا التا امیر صاحب د د خبر زای چې د د مزار نو د د مزار تقریبا د د هجره لس جری وځم کده هلته ما ویل چې د د شایسته مزار جوړ سي د د لپاره شایسته گنبته جوړ سي د د لپاره هلته مراجعین چې ورزی د تفریح ځای به وي هلته به یو مسجد وي هلته به بیا څوک لمونځ کوي او په یو بل کونج کې به بیا د ده د پاره یو خانقاه وي بیا به هلته موسیقي والا راځي بیا به هلته د ده پر ژوند او هنر باندې غږیږي خو هغه د حالات افغانستان غیر دغسې دي چې څوک د راتلونکي په اړه هېڅ فکر نشي کولی او بله خبره دا ده چې څه موده تر مخه زه په کندهار ملي راډیو تلویزیون کې د ادبي خپرونو مسؤول ومه نو ځینې داسې سندرې ویلې چې مثلا لکه شایسته کندهار ډېر ډېر یادومه نه هېرېږي که هر څو یې هېرومه بیا به مو کیمره واخیستل د ځینو شایسته او تاریخي سیمو عکسونه به مو واخیستل د ده د سندرې سره به مو مل کړل بیا به مو په تلویزیون کې ورته خپروله نو دا یو ښه برجسته قوي ټیم ته چې هم په فزیکي لحاظ قوي وي هم په مالي لحاظ قوي وي هم داسې یو ښه تخنیکي ټیم وي دغسې یو ټیم بیا کار کولی شي چې دغه د عبیدالله جان هنر ته نور رونق هم ورکړي او نور یې هم وځلوي متاسفانه زه یوازې یم ډېری خلکو راسره ژمنې وکړې چې دا به کوو دا به کوو او ها به کوو متاسفانه تر اوسه عملي جامې هیچا نه دي اغوستې په دغه برخه کې چې نور هم زما لاسنیوی وکړي او ما سپورټ کړي په دغه برخه
مننه سیال صاحب الله پاک ته هغه ورځ راولي چې خلک په رښتینې معنا له هنر او هنرمندانو سره مینه مو کوي او د هغوی سره کومک هم کوي په افغانستان کې له څو لسیزو راهیسې هنرمندان په ورته ډول چې عبیدالله جان وژل شو وژل کیږي کوم چې ژوندي پاتې دي د هغوی د موسیقۍ مخه نیول کیږي څه فکر کوئ د ولس مینه د هنر سره داسې لارو نه کمېدی شي که نه ولس خپله مینه په هر حال کې د خپل هنرمند سره او د خپل هنر سره جاري ساتي
بله که هر څومره محدودیتونه ولګیږي خو بیا هم څوک چې په کومه برخه کې د هنر او موسیقۍ سره مینه لري طبعا هغه به پالي که دلته په کور دننه کې نوي په افغانستان کې نیوي کچيري نور هیوادونه ته ولاړ سي به هلته د خپل هنر پالي. مثلا موږ استاد نشناس یاده ولای سو چې هغه د کندهار دی او په بهر کې دی. کله چې هلته دغسې یو پروګرام وي بیاری راځي سټیج ودریس ته راځي میدان را میدان ته کېږي سندرې وایي. رحماني صاحب همداسې دی، عبدالروف کندارۍ همداسې دی، نور سندرغاړي مشغې فرهادریا او نور نور چې دا مهال له شمال غژوندي چې هغه د هېواد څخه بهر هم یې. خو کله چې د افغانانو یو جشن ته، یو محفل ته او یو پروګرام ته ورسي حتمي سندرې وایي. نو د سندرو ویل څوک په زور باندې څوک نه شي راګرځولی. معلومه خبره ده چې په ځینو مواردو کې به سانسوری محدودیتونه به یې موانع به وي، خو څوک د خپل شوق ذوق څخه تقریبا تر ډېره ځایه پرې راګرځېدای نه شي.
بالکل، موسیقی یو طبیعت ته د انسان لکه طبیعي سيزونو سره مینه ده، لکه د سندونو د بایدو چې څوک مخه نشینی ولې، لکه هواګانې چې چلیږي څوک نشي سره ولې، د باران مخه نشینی ولې، همداسې د موسیقی مخه به هم نه نیول کیږي. الله پاک دې هغه ورځ راولي چې افغانان په آزاد فضا کې موسیقی واوري هم په خپل موسیقي وکي. اسیال صاحب ستاسو له هڅو ډیره مننه، او موږ سره ستړي شوې له کندهار را سره وې د واتس اپ په لار باندې. کور مو ودان، ژوندۍ اوسئ، په اخره کې څه پیغام لرئ؟
ژوندۍ اوسئ، خیر اوسئ، امیر صاحب شاد و آباد اوسئ. ستاسو رادیویي خبرونه زه ډیر کله تعقیبوم. هغه افغانان چې په بهر کې اوسیږي د افغانستان لپاره، د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره، د افغانستان د دود کلتور او کلچر لپاره کار کوي، په هغوی باندې موږ ویاړو. نور چې هم هڅه او کوشش وکړي دلته په سیمه کې چې کوم افغانان دي، هغوی دې دغسې په بېلابېلو مواردو کې په رسنیزو ډګرونو کې را وژغوي، د هغوی ږغ دې واوري، ږغ دې تر نورو ورسوي، هغوی دې نور هم په دې برخه کې خپلو کارونو ته متوجه کړي، هغوی دې نور هم وبخڅوي. معلومه خبره ده چې افغانستان د انقلابونو کور دی، د انقلابونو څنګه ده. یو وخت په ان شاء الله الرحمن شرایط جته جوړیږي چې لکه مرغه وسم ډیر د سانسور نسته. مثلا که یو څوک په موټر کې د ځان سره موسیقي اوري چې هغه ټولنې ته ډیر په اصطلاح د خطر زنګ نه وي، په خپل کوټه او کور کې اوري څوک د سټیر نیوکه نه پر لري نه پر کوي، مې دا د موسیقي سره باندې خو بیا هم هیلي امیدونه شته چې دغسې یو فکری بدلون به راځي په بېلابېلو برخو کې به د شوالي مخته ځو انشاءالله الرحمن.
انشاءالله هغه ورځ د خدای پاک په موږ او تاسو ټولو باندې وویني. او ډیره مننه سیال صاحب. درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې د خپرونې ته غوږ وی. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. خدای پامان.
لا پخوان پخن چر و جان و هلی زمشکان پنشتر و تیلی یا ای وای دزر پر سر باندی وشتلی را خبر می پیش نو کور کلی زما پشان و بند می غم سپالی زوان مر و چم یار نو نگالی زوان مر و چم یار نو پر مزار بلے گلائے لکا شم بلے گلائے شڑے گلائے لکا شم پر مزار بلے گلائے لکا شم بلے گلائے شڑے گلائے لکا شم
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.